قدرمنو وردون کوترات سلام رئیس ما و اسما دا همکارن سلامنا او نیکی هیلی و منی نن دا چار سنبه ما شام دا دوازر نرسم میلدی کال دا پیر بری دا میاشی دیر لسم چی دا دیر لسا و اونی میگیر شمسی کال دا دلوی دا میاشی دا دلویشتی میکی سر برابر دا دلی خبدا نیش بی اخبراون استاسو دا خوشی او روختیا پهیل شرکوم پا دا اخبراون کی دا ورزی و مهم پیوشتا پا کتن کی پا کابل چی دا افغانستان دا سیاسی چارو دا چلون کی او کار پو شاغلی محبلا شریف مرکا دا روختیا پا اخبراون کسی با پا لندن بسی دا داخل چارو دا متخصیص شاغلی داکتر همایون وحیدی خبری دا انسانانو دا میده او دا زیگر دا تکلیفونو پا اره او دا پرگرام پا لرک کسی با دا پرادریا پا واس کسی یو شکولی سندر هم وافی دا ورزی و مهمو پیشو تا یو کتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر من اوریدونکو پداغونی که هم د نړۍ او افغانستان او رتسپار د افغانستان په اړه بیلابیل لیکنې کړي دي. امریکایي اونیزي واشنگتن اگز ماینر په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هغو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي دی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو مخکې د سولې او توافق ته د رسېدو هڅه کوي. شاخلی خلیلزاد په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل کافي وخت شته او دی باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه دې څرګندونه په اړه لیکي خلیلزاد هیله من دی چې د ولسمشرې له انتخاباتو مخکې به د جګړې ښکېل اړخونه د سولې موافقې ته ورسېږي او یا به لږ تر لږ د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې د اعتباري انتخاباتو لار پرانیشي. خبرونه وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډېر ژر پیل شي څو دوی وکولی شي د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. خو خبرونې په دې اړه د ولسمشر اشرف غني د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پرېکړه به افغان حکومت کوي. والسی ژورنال ورسپارې په خپله اخري ګړه کې افغانستان ته د امریکا د سرپرست دفاع وزیر سفر ته کتلي دي. ورسپارې کې چې دفاع وزیر خبرلان ته چې د سر په سفر کې ویلي دي چې مهمه ده چې افغان حکومت د دې هیواد راتلونکي په خاطر په مذاکراتو کې ګډون وکړي. والسی ژورنال د هغه له قول کې چې وایي افغانان باید پریکړه وکړي چې راتلونکي به څه ډول وي دا پریکړه د امریکا نه د افغانستان په اړه ده. خو د ورسپارې په وینا هغه نه دي ویلي چې څه ډول او څه وخت احتمال شته چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو برخه شي. امریکایي مذاکره کوونکو او طالبان د مذاکراتو د بل پړاو لپاره په قطر کې روانه میاشت پلان کړی ده. واشنگتن پوسټ رسالی هم په خپل اخري ګړه کې افغانستان ته د امریکا د سرپرست دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي چې هغه د یو بین شرکت په خوانی رئیس چې تر دوشنبه پورې هیڅ کله افغانستان ته نه و تللی په سپتمبر میاشت کې د جیم ماتیس تر استعفا وروسته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په توګه د روان کال د جنورۍ لومړۍ نېټې خپل دنده پیل کړې ده. د واشنگتن پوسټ رسپالی په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د هغه نظر په پراخه توګه روښانه نه دی. د ویلي دي چې افغانستان ته د خپل سفر څخه تر استفادې وروسته به ډونالډ ټرمپ ته راپور ورکړي. واشنگتن پوسټ ورسپارل لیکلي د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندان جنرال جوزیف تیره اونۍ د دې هیواد کانګریس ته د افغانستان په اړه ډېر خوشبینانه نظر وړاندې کړ او ده وویل چې په افغانستان کې د جګړې له پیل څخه تر اوسه د امریکایي مذاکره کوونکو او طالبان ترمنځ روان منورونه د سولې او پخلاینې په برخه کې لومړی حقیقي امکان رامنځته کړی دي. امریکایي ورسپاری یو ایس تودی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ته په اشاره تر دې عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده: افغانستان مذاکرات په ویتنام کې د جګړې پای ته ورسېدي. په مقاله کې راغلي ټاکل شوی ده چې روانه میاشت نورې خبرې هم وشي، خو تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه چوکاټ له هغو توافق لیکونو سره توپیر لري چې واقعا سوله رامنځته کړي. په دغو توافقلیکونو کې تقریبا تل د سختدریځو د وسلو په بدل کې سیاست ته د هغوی ننوتل شامل دي. د خپرونې په لیکنه دا اقدام په موزمبیک او السوادور کې په 1900 میلادي کال کې، په شمالي ایرلند کې په 1908 میلادي کال کې، او په کولمبیا کې په 1908 میلادي کال کې شوی دی. دا ممکن نه چې د سولې له پروسې څخه حکومت بهر کړو. دا پښتون اتلانتیک خپرونې په یو مطلب کې کړی. اتلانتیک لیکي چې د افغانستان په څیر لانجو کې دې ته اړتیا شته چې دواړه لوري حکومت او یاغیان د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړې خواوې د درېمګړي له لارې خبرې سره وکړي. خپرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کېږي، او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې په کې حضور نه لري. اتلانتیک بیا لیکي دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول یې د ایرلین له جمهوري غوښتونکو سره مذاکرات وکړل، د برتانیا حکومت بهر پرېښود، او په نتیجه کې په شمال ایرلین کې سوله وشوه. خپرونه لیکي د طالبانو سره د مذاکراتو برخې تر دې جدي سوال مطرح دی، او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د طالبانو وینا او عمل په سره یو شان وي. خپرونه لیکي چې د طالبانو ډله پوهېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هدف له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خپرونې په باور بل لوري ته واشنګټن ډېر نه پوهېږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي، او یا په ښځو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیز چارو کې ونډه واخلي. همدارنګه د کابل ورځپاڼو نن د خپلو بحثونو زیاته برخه د سولې او پخلاینې لپاره د روانو هلو ځلو وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ویسا ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني په اول لیکلي چې د راتلونکي کب میاشتې په وروستیو کې به د سولې مشورتي جرګه راوبلل شي. ورځپاڼې لیکي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې باید د هېواد ټول با نفوذه اشخاص او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړل شي، څو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. ورځپاڼې لیکي چې دې چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لویې جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي وه چې دا بغیر وي چې د مشورتي لویې جرګې پر ځای دودیزه لویه جرګه راوبلل شي، او دا ځکه چې دودیزه لویه جرګه اجرایي صلاحیت لري. دنیا ورځپاڼې بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر خیلوال د څرګندونې راخیستې دي، او د ده په حواله لیکلي دي چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سپوتاژوي. ورځپاڼې لیکي چې هغه له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت پر خلاف افغان سیاستوال له روانې وزې د وتلو یوازینۍ لاره د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. ورځپاڼې لیکي چې ښاغلي خلیلزاد په دې ټینګار کړی دي چې افغانان له هر څه زیات د سولې ته اړتیا لري، او په هر بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو په کار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅوک د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي. یوه دولتي ورځپاڼې د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو هدف ته کتنه کړې ده، او لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې رواني هڅې لاګردي شي. ورځپاڼې لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا د خوا د سولې لپاره د روانو هڅو په چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روانې دي ملاتړ هم کوي. ورځپاڼې لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګند کړی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین‌المللي خبرو د پیل امکانات هم برابروي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محیب الله شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر اوسه لومې زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنئ.
الله تبارک وتعالى په عزت لره زهم په خپل وار باندې خپل سلامونه او نیک هیلې ستاسو او د درنو اوریدونکو حضور ته وړاندې کوم.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په افغانستان کې د سولې د راتلو په اړه هڅې ګړندۍ شوي دي چې یو ځل په ماسکو کې غونډه جوړه سوله. دا دی اوس بیا زلمی خلیلزاد خپل سفر رسمي پیل کړ چې په ترکیه کې به د روسیې د خاص استازي سره هم د افغانستان په اړه وګوري. تاسو د ماسکو غونډه د سولې په اړه څنګه څېړئ؟ آیا روسیا او امریکا به په افغانستان کې د سولې پر مسلې یو ګډه ژبه پیدا کړي؟
لا، لومړی سره د څه معلومېدله چې امریکانو په سیمه کې نور هېوادونه ورو ورو دې ته روان دي چې د افغانستان په ارتباط باندې په ورته نظر ولري. زما په نظر باندې اوس دې ته زمینه برابره شوې ده چې دغه همغږي رامنځته شي، او یو داسې هوکړه وشي چې د هغې په اساس باندې په افغانستان کې آرامي رامنځته شي، سوله رامنځته شي، او دلته دوی په ګډو مصالحو باندې یا په یو د بل د ګټو په منلو باندې دلته کار وکړي. زه فکر کوم همدغسې ولوري ته اوس مسئله روانه ده. امریکان او روسان په یوه همغږۍ کې دي، او د دغې همغږۍ په اثر باندې زه فکر کوم اوس دې ته رسېدلي دي چې په ځینو موضوعاتو د یو بل سره اتفاق وکړي، او دغه اتفاق بالاخره دې ته راشي چې په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره شي.
ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکې به د سولې توافق رامنځته شي. ستاسو د نظره یې طالبان به دې ته حاضر شي چې د امریکا سره په توافق ورسېږي؟
زه فکر کوم چې ښاغلی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې دی، دغه ناستې په بار بار بدې وشولې او لا هم کېږي، او راروانه غونډه ښایي بیا هم په قطر کې وي او په دوحه کې بیا دوی سره وګوري. زه فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په خپلو هڅو کې داسې لوري ته روان دی چې د ده په اند باندې به دغه سوله یا هغې د هغې هوکړې ته د رسېدلو وخت ښایي د راتلونکو جمهوري ریاست له ټول ټاکنې انتخاباتو مخکې هوکړه وشي، او دغسې یو اتفاق ته مختلف لوري یا ښکېل اړخونه سره یوې هوکړې ته سره ورسېږي. زه فکر کوم که چېرې دغه هوکړه رامنځته کېږي او دغه اتفاق کېږي، نو بیا زمینه دې ته برابرېږي چې په یو ډول نه په یو ډول باندې د انتخاباتو مسئله لږ وځنډولی شي تر څو دغه اساسي مسئله چې د سولې مسئله ده دغه سر ته ورسېږي. زه فکر کوم طالبان له زلمی خلیلزاد سره په کومو موضوعاتو باندې چې تر اوسه پورې غږېدلي دي داسې موضوعات پکې نشته چې د هغې په ارتباط د اتفاق ناشونی وي، د هغې په ارتباط د هوکړه لرې وي. زه فکر کوم چې دغسې یوه زمینه رامنځته شوې ده چې امریکان او طالبان به په ګډه باندې په موضوعاتو بحث وکړي، او د بحث په پای کې به هر لوری د مقابل لوري نه هغه غوښتنې ولري چې د خپلو سیاسي او یا د راتلونکي په ارتباط کې د اهدافو د موخو لپاره په کار دي، او یا یې لږ تر لږه د اهدافو موخو خدمت وکولی شي. زه فکر کوم دغسې یوه زمینه تقریبا برابره شوې ده چې دواړه لوري او یا د دې ورګډ افغان لوری دې هم دې موضوع ته ورننوځي، او موضوع دې ورو ورو د حل لوري ته ولاړه شي. دغه څه اوس فکر کوم چې ډېر ښایي لرې نه وي، او اوس نږدې شوي وي چې مسئله باید حل شي.
د بلې لوري طالبانو په قطر کې خپل نوی پلاوی وټاکي چې په هغو کې انیس ساقانی چې اوس په کابل کې بندي دي هغه یې نیولی دي. تاسو د دوی دغه نوي ټاکنې د سولې په اړه څنګه څېړئ چې د دوی موخه به څه وي؟ آیا دوی غواړي چې په دغه کې خبرو کې داسې یو برلاسی ولري؟ همدارنګه د دوی دریس په مجموع کې تاسو څنګه څېړئ؟
د نوی ډلې ټاکل د طالبانو په تحریک کې فکر کوم کومه نوې خبره نه ده، ځکه د دې نه مخکې هم د شیخ محمد عباس طرګي په ځای باندې د ملا برادر ټاکل رامنځته شول، او بیا هغه مسئله هم تر اوسه پورې ځنډېدلې ده، او داسې معلومه نه ده چې ملا برادر به اوس قطر ته ورسېږي که نه، نو دای به د دغې ډلې مشري په غاړه ولري او که څنګه. خو مهمه مسئله دا ده چې د دغې نوې ډلې چې په هغه کې ځینې نوي کسان ورګډ شوي دي، او دغه نوي کسان به اوس له امریکایي لوري سره خپلې خبرې مخکې بیایي. په دوی کې له شکه پرته دوی انس حقاني هم ذکر کړی دی، او انس حقاني د جمهوري ریاست د ویاند چخانسوري او همدا ډول د امنیتي ویاندانو په قول باندې هغه تر اوسه پورې د افغان بند کې پروت دی، او دلته د زندان د تړلو دروازو شاته دی. تر اوسه پورې د ده په ارتباط باندې له افغان حکومت سره فکر نه کوم چې کومه مسئله مخکې بول شوي وي، او که په دې ارتباط باندې کومې خبرې هم شوي وي، نو تر اوسه پورې عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو که چېرې دغه سړی خوشحال کېږي او دی هم د دې سولې د خبرو یا د پلاوي غړیتوب ترلاسه کوي او خبرې کوي، زما خپل نظر دا دی چې دا مسئله به په دې معنا وي چې امریکایان و طالبانو سره غدیدی او طالبانو د دغه کس غوښتنه کړي او امریکایانو هم د جورجایي ته د رسېدو په خاطر باندې د ده په ازادولو باندې ښایي له طالبانو سره خبرې کړې وي او په همدې ډول له افغان حکومت سره هم وغواړي چې به خبرې وکړي او مسئله د حل لوري ته بوځي، خو تر اوسه پورې داسې نه معلومېږي چې اصلي مسئله دې پرې شوې وي یا د په دې ارتباط باندې کومه فیصله شوې وي، ځکه د افغان ویاندانو خبرې ډېرې زیاتې ضد او نقیضې دي. ځینې د محاکمې خبره کوي او ځینې هغه لوی مجرم بولي او ځینې په لویو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل بولي. خو په هر حال نقي مسئله دا ده چې کله مسئله جورجایي ته ځي نو افغان حکومت او امریکان به د ځینو شهیدو له لاسه ورکولو لپاره تیارېږي تر څو سوله رامنځته شي. زه فکر کوم که چیرې په دغه مسئله باندې هم داسې یوه مسئله رامنځته کېږي یا لږ تر لږه دا اوس د سولې خبرې ښه او مثبت لوري ته بیځي، ناشونې نه ده چې د درکت د ازادۍ لپاره دې هم کار وکړی شي یا دغه خوشی کړی شي. تر دې زیات فکر کوم چې د ده اغېزمنتیا به په هغه څه کې چې سولې ډلې ته معرفي کېږي او دای په هغه ډله کې غړی وي چې د طالبانو استازیتوب کوي، زه فکر کوم چې د انس حقانی فعالیت او د انس حقانی ځیرکتیا او د انس حقانی روابط دې دومره په لوړه کچه باندې وي چې یا د ده دغه تنکي عمر تجربه چې دی دې وکولی شي په دومره لویه مسئله کې دې خورا ځیرک او حساس رول ولوبوي. خو فکر کوم ښایي د طالبانو لویه هڅه دا وي چې په دغې بانو او اخوا او دېخوا عنوانونو باندې وکولی شي دی له افغان زندان نه له افغان حکومت سره له خبرو کولو مخکې را وباسي. دا به اوس معلومېږي چې دوی له امریکانو د دغه سړي غوښتنه کړي او که په څه ډول باندې دوی د افغان حکومت سره جورجایي ته ځي تر څو انس حقانی له افغان زندانه را وباسي او په دغه ډله کې شامل.
تاسو مخکې ملا برادر ته اشاره وکړله، داسې وکیل چې هغه د پاکستاني چارواکو د خوا څخه نه پرېښول کېږي چې قطر ته سفر وکړي. په دغه ورځ کې د پاکستان او افغان چارواکو اړیکې د پښتو غورځنګ پر سر خړې پړې سوي دي. آیا دا اړیکې به پر د سولې پر خبرو باندې منفي اغیزه ولري چې بیا به پاکستان طالبان پرې نږدي چې د سولې په خبرو کې فعاله ونډه واخلي او یا هم نور خنډونه رامنځته کړي؟
په دې کې شک نشته دی چې پاکستان له لومړي سر نه هم دوه مخې لوبه کړې وه او اوس هم دوه مخې لوبه کوي، خو تر هغه ځایه پورې چې امریکا هم د فشار او زور په اساس باندې په دوی باندې ځینې فعالیتونه کوي، هغه په دې معنا نه دي چې په واقعي ډول باندې دوی له هر څه اوس شاته تللي دي او غواړي چې مسئله حل شي. زما په نظر باندې اصلي موضوع دا ده چې همدا مهم لازم وه چې پاکستان ملا برادر اول د ښاغلي اشرف غني په فشار نه، د ښاغلي ګاندي په فشار نه، بلکې د غني خلیلزاد په فشار باندې پرېښو. هغوی فکر کوم تر اوسه پورې دې ته نه دي آماده چې ملا برادر ته د ده د سولې خبرو د مخکښتوب او یا د مشرۍ واګې په لاس کښې ورکړی شي. تر څومره چې زه معلومات لرم ملا برادر سولې ته لېواله وه او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ دا مسله خلاصه شي، لكن هېڅکله به پاکستان دغه مسئله تر زیاته بریده پورې تر هغه ځایه پورې چې د دوی وس راځي د شیرمحمد عباس ته نږدې د مشرۍ ونه واسي، ځکه دا سړی پاکستان ته خورا نږدې سړی دی او هغه څه په ډاګه باندې تقریبا وایي چې د هغوی غوښتنې وي. نو د پاکستانیانو لپاره ښایي دا ډېره په زړه پورې وي چې دغسې حکومت مشري وکړي نسبتا هغه چا ته چې هغه افغانۍ فکر ولري او زیات د افغانانو په ګټو یا د افغانستان د ملي ګټو په ارتباط باندې غواړي د خبرو اصلي محور وڅرخي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مسله هم یوه داسې مسله ده چې د افغان پاکستان په یا د افغان د کابل اسلام آباد په اړیکو باندې بد اغېزه کوي، خو داسې ځای ته ښایي ونه رسېږي چې د امریکایانو د ټولو مسایلو مخه ونیسي او بیا داسې یو مشکل ته لاره هواره کړي چې هغه دې په افغانستان کې د جګړې د غځېدلو او یا د امریکایي اهدافو د نه ترلاسه کېدلو سبب شي. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې تر ټولو مهمه او اساسي مسئله دا ده چې امریکان څومره همغږي رامنځته کوي او دغه همغږي تر کومه بریده پورې کار ورکوي او بیا دوی په چا باندې زیات فشار راوړي تر څو اصلي هدف ته ورسېږي او اصلي موخه ترلاسه شي. ته فکر کوم په دې اتفاق باندې هڅې روانې دي او ښایي امریکان دومره په اسانۍ باندې نه پاکستان او نه نورو لوریو ته اجازه ورکړي چې دغه خبرې د ګډوډي شي او خبرې د لاسي مسیره وباسي بیا د افغانان پرېنږدي چې بالاخره د دغې اصلي مسالې د غوڅوالي لپاره د امریکانو سره په ګډون له طالبانو سره د داسې یوې موضوع ته ورسېږي چې د افغان تشاعر لپاره نور د پال چته ایښودلی شي.
د ظلمی خلیلزاد مخکې ویلی وه همدارنګه بعضی نور سیاستوال هم په دې عقیده دی چې تر څو چې ملي او بل ملي اجماع د سولې په اړه رامنځته نه سي دا مذاکرات به مشکل دی چې بریالي سي. په داسې حال کې چې د ماسکو په غونډه کې یو دغه د تنظیمو مشرانو داسې وویل چې باید موقته اداره رامنځته سي یا نورې وړاندیزونه کوله، تاسو په دغه اړه څنګه نظر لرئ چې څه ډول کېدای سي چې داسې اجماع رامنځته سي چې د ټولو په کې یو نظر وي؟
اصلي مسئله دا ده چې طالبان او افغان حکومت کله په خبرو کې چی وځي اصلي مسائل راوځي، ځکه چې د افغان حکومت لپاره یا د طالبانو لپاره کومه طرحه د منلو وړ ده. په دې ارتباط باندې مختلف افغانان داسې د حل لارې وړاندې کوي چې ځینې یې عملي دي او ځینې یې غیر عملي دي. هغه چې په واقعي ډول باندې عملي دي، هغه د هېواد په کچه باندې د یوې مشورتي لویې جرګې راغوښتل دي چې حکومت ته مشوره ورکړي چې په اوسنیو حالاتو کې څه وکړي. دوامه مسله یا هغه څه چې کله کله یادېږي، هغه د موقت حکومت رامنځته کېدل دي تر څو یو داسې شخصیت یې رهبري په غاړه واخلي چې د طالبانو او د افغان حکومت لپاره د منلو وړ وي، او په پای کې دا یوه انتخاباتي دورې لپاره لاره هواره کړي چې په هغې کې طالبانو شته حکومت کې زرکاله کسان په یو ځای باندې انتخاباتو ته ولاړ شي، او هر هغه چا چې زمینه وکتله هغه د افغانستان مشري پرمخ بوځي. خو ځینې مسائل داسې هم شته دي چې دا د پایو مشترک حکومت باندې وچلولی شي. زه فکر کوم دغه ټولو طرحو باندې فکر روان دی، خو ښایي دا مسئله په دې پورې تړلي وي چې د طالبانو سره دغه د زورجالي یا د سولې مسله څه وخت سرته رسېږي. زه فکر کوم چې دغه وخت به یې ډېر اهمیت ولري چې کومه طرحه بیا مناسبه ده او د هغې اغېزمنتیا په څه کې ده.
تاسو مخکې لوی جرګې ته اشاره وکړله، ولسمشر غنی دادی د سولې پر شورا باندې غږ کړی دی چې یو مشورتي لوی جرګه د هوت په میاشت کې راوغواړي. ستاسو د نظره دغه جرګه به څه ډول یو جرګه وي؟ آیا دا به دا نوی جرګه یا مشورتي جرګه ده به کم صلاحیتونه ولري، او همدارنګه دا څومره مؤثره ده په افغانستان کې د سولې د حلې ځلو په اړه؟
دا مشوره مشورتي جرګه چې د لویې جرګې یو یو په اصطلاح د قانون نه بیرون یو شکل دی، او کوم خاص اجرایوي صلاحیت به نه لري، لاکن د ټولو افغانانو د ولس هغه نظر چې د استازو په شکل باندې شته دولت ته ورکوي یا شته حکومت ته ورکوي، هغوی به یې په تصدیقولو یا عملي کولو کې یو ډول د ځان لپاره د مشروعیت یوه د ملاتړ کوونکي منبع په شکل باندې وکاروي. او زیات باور دا هم نه دی چې حکومت دې په هغه شکل باندې د دغې جرګې ټول وړاندیزونه ومني لکه پخوا چې دایرې شوې وې، حتی لویې جرګې دایرې شوې وې، د علماوو جرګې دایرې شوې وې، مشورتي جرګې دایرې شوې وې، لکن شته حکومتونو ټول هغه څه چې دغې جرګو غوښتل هغه عملي نه کړل، او اکثره وخت یې د هغې نه سرغړاوی کړی دی. د ښاغلي کرزي په وخت کې هم د دغسې جرګې جوړېدل، او بالاخره د هغه د ځینې غوښتنې وشوې د امریکایي تړون په ارتباط باندې. د نه یوازې دا چې هغه غوښتنې ونه منلې، دغې جرګې راټولولو ته هم کوم اهمیت ورنه کړای شو. په همدې ډول باندې د طالبانو په وخت کې د ډېرو زیاتو علماوو د یوې لویې جرګې رامنځته کېدل چې د اسامه بن لادن او د شته مخالفینو په ارتباط باندې باید تصمیم نیولی وای، طالبانو ته خبره کړې وه. هغې وخت کې هم هغه مطالب په همدې شکل پاتې شوله، او هغه څه چې غوښتنه وشوه په جرګه کې د هغې په ارتباط باندې مثبت موقف ونه شوه نیوله. دا اوس هم چې زه څومره فکر کوم که چېرې دغه مشورتي جرګه هغه هم د روج په میاشت کې چې په دې وخت کې د اکثریتو هغه ولایتونو چې هغه لارې سختې دي او اکثریت ولسوالۍ د ولایت سره لارې قطع کېږي، د مرکز سره قطع کېږي، د هغوی کابل ته انتقال او په مناسب وخت کې را رسول او د دې دغه ټول لوجستیکي مصارف او په واقعي ډول باندې و همغلي رامنځته کول ښایي دا هم مشکل وي. خو په هر حال که چېرې دغه کسان د ولس نه راټولېږي، دا به څوک راټولوي؟ او ښاغلی اشرف غني وایي چې ولس یې د پخپله وټاکي، ولس یې په کوم میکانیزم او د چا د طرف نه د چا لپاره وټاکي، د کومو کسانو نه باید وټاکل شي، دا هم تر اوسه پورې یو ډول ګونګه ده. لاکن زه چې څومره فکر کوم، خو په دې کې به هغه کسانو ته غوښتل کېږي چې په یو شکل نه په یو شکل له حکومت سره تړلي وي، او یا دا دی چې دوی به دغې جرګې ته چې راځي نو په یو راغ باندې به راغوښتل کېږي، او کوشش په کېږي چې هغه څه د هوکړې سر وخوځوي چې حکومت زیات په هغې باندې ولاړ وي، او یا د حکومت سیاسي مقاصد او د سیاسي تګلارې سره اړخ ولګوي. خو که چېرې داسې کسان په کې راشي چې هغوی آزاد وي او هغوی په طالبانو او حکومت په دواړه باندې نیوکې وکړي، او د دوی هغه ناهرۍ په پته کې چې د سولې په ارتباط باندې کوي، ښایي داسې جرګه که هغه مشورتي جرګه وي که عادي لویه جرګه وي، نه د طالبانو دپاره دومره د زړه پورې مسئلې وي او نه د شته حکومت لپاره، ځکه په هغې صورت کې به بیا دوی په ټولو باندې نیوکه کوي او له هغوی به جدي غوښتنې کوي چې د دغسې جدي غوښتنو یو په یو عملي کول هغه هم داسې حالت کې چې ته د بل چا سره یا د بل لوري سره په جوړجاړي کې روان وي ښایي اسانه نه وي. خو بیا یې هم نتیجه یعنی تر زیاته بریده پورې خو به دومره وشي چې د دې ولس هغه رایه معلومه شي، د دې ولس غوښتنه معلومه شي، د سولې په ارتباط باندې د ولس نظر معلوم شي. دا ډېر مهم دی. د سب استازي هم پکې خپلواک راشي، لږ تر لږه د ولس د نظر د څرګندېدلو زمینه برابرېږي.
د دغسې جرګې غوښتنه دوه کاله تر مخه کرزي کړې وه، هم تر اوسني حکومت و ولسمشر مخالفت کاوه. اوس ولې دوی د دغسې جرګې غوښتونکي سوله، او آیا په دغه جرګه کې به بیا هغه جنګسالاران چې اوس هم په قدرت کې دي په مرکز او ولایاتو کې، دوی به بیا رانشي او بیا به داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې هغه د دې پر ځای چې ګټه ولري تاوان وکړي؟
لومړۍ مسله خو دا ده اشنو صاحب چې هغه وخت کې چې کومه جرګه کرزي غوښته، هغه یې د دې لپاره غوښته چې د ملي وحدت د حکومت بدیل په ارتباط باندې له ولس سره مشوره وشي. یعنې د دغه حکومت مشروعیت او عدم مشروعیت او یا بقا او یا عدم بقا یا د تبدیلۍ او یا د نه تبدیلۍ په ارتباط باندې مسله یادې شي. اما زه فکر کوم چې په هغې وخت کې د شته حکومت لپاره دا مسله د منلو نه وه، نه ورته په زړه پورې وه، او دې غوښتل خپله بقاله لاسه ورشي. خو اوس چې کله مسله په سوله پورې ارتباط پیدا کوي او د سولې په ارتباط باندې مسله راپورته کېږي، د سولې په ارتباط باندې د ولس نظر ته اړتیا وي، د ولس د مخورو او هغه مخکښو استازو ته اړتیا وي چې هغوی په واقعي ډول باندې د ولس نمایندګي وکړي. اوس یو ډېره دا ده چې موضوع ډېره مهمه موضوع ده، او د خلکو ورته لا غوښتل او د ولس ورته راټولېدل ډېر په زړه پورې مسله ده. لیکن مشکل دا دی چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دې ځل ته به خوبره بیا هم هغه کسان نه راټولول کېږي چې هغوی په یو ډول نه په یو ډول د زورواکو سره تړلي دي یا د حاکمانو سره تړلي دي، او یا هم داسې بې پرې او سپېڅلي افغانان نه وي چې هغوی دې د افغان ولس په ارتباط باندې فکر وکړي یا دې افغانستان د راتلونکي په ارتباط باندې کارنده نظر ولري چې بالاخره هغه کار ورکړي او د ولس نور له دې بلمرغۍ ووځي. ویره دا شته ده، لیکن د دې ویرې سره سره هم مایوشي ته اشاره وکړه چې په دغسې یوه لویه جرګه کې به ولس خپل نظر وایي، ولو که یې استازي کم وي او یا هغه څوک چې د دوی په واقعي ډول استازي څوک وي ښایي ډېر کم پرېښودی شي، ځکه دوی به بیا هم په تقسیم باندې راځي او په اړیکو به راځي او د یو چا سره په فراست راځي. نو کله چې په داسې شکل باندې دوی راځي دغې جرګې ته هغوی به هغه چې ښه اغېزه ونه لري، ښه بې پرې او د افغانانو په تله پوره نظر به نه شي ورکولی لکه څنګه چې دا د ولس تمام نه راغوښتل شوي وای. طالبانو او شته حکومت پرې کار نه لرلی، د ټول افغانانو استازیتوب یې کړی وای او د افغانانو حقیقي نظر یې د سولې په ارتباط د حکومت په ارتباط او د طالبانو په ارتباط ویلی وای، تر څو ولس خپل مسیح پرې داخلی وای او ولس چې کوم دریف خپل درلود هغه یې په ډاډه باندې ظاهر کړی وای. زما هیله دا ده چې په دې کې سپېڅلي افغانان راټاله شي او بالاخره د خپل ولس د راتلونکي په ارتباط هم د طالبانو او هم د حکومت لپاره داسې یوه لاره ترسیم کړي چې بالاخره په هغې باندې موږ وکولی شو شته د افغان ولس بدبختیو ته نوره د پای ټکل کېږدو او وکولی شو افغان ولس سپی نوری طرف داری کن چه در دور مقام فضای مانده پا یو سهار مانده در تلیخت و کلون و نورستا والی والی او دلور و هیو انسانان و دلور و هیو آدون و لولسون و طرف یو دای و غب و غد سنوری او در سر وری جود ولی
مننه ولسمشر د پرمان پترسکی د انتخاباتو د مستقل کمیسون کمشنران لری کړله او نوې قانوني توشې کی دا شی ولکیږي چې کچيري د کمشنرانو درغلي کړی وي نو خو د پارلماني انتخابات هم باید لغوه شي تاسو د دې د اقدام څنګه چړي چې دا به څه پایله ولري
ما په فکر باندې د کمیسیون په غړیو کې له لومړي سره ناکاره غړي وو ناپاکه خلک پکې وو اما دا په دې معنا هم نه ده چې ټول کمیسیون د ناپاکه وي او له یوې مخې د هغوی لرې کول یو داسې چاره وي چې هغه د کاري وبللی شي د ولس په ګټه دې وبللی شي او هغوی هم چې راغلي وو د یو زور جاري په اساس راغلي وو یا به هم چې راځي نو د یو زور جاري په اساس پړه کي خو اوس تور دا لګېږي چې راتلونکي کسان ښایي په سل په سلو یا په مطلق اکثریت باندې د اشرف غني طرفداران دغسې یو کمیسیون ته لاره ومومي او ویره دا ده چې د یو ډول استبدادي سیستم لوري ته مسأله ولاړه نه شي او داسې یو شکل باندې د انتخابات بیا رهبري نه شي چې خلق د هغې د شفافیت په ارتباط د تېر په پرتله نور هم بدګمانه شي او ولس له انتخاباتو سره کوم د زړه تړاو چې لري دا له زړه وباسي او هېڅ ډول هیله د انتخاباتو مراکزو ته ونه لري نو زه فکر کوم د دې په ځای چې بیا موږ ګټه وکړو تاوان به زیات وي او دا هم معلومه نه ده چې تر اوسه په څومره مادو کې واقعي تغییر راغلی تر څو د قانون یو د عامو خلکو لاس ته وغورځېږي نو ولیدلی شي چې مهم تغییرات چې راغلي کوم تغییرات دي او حکومت وایو په ځانګړي توګه اشرف غني چې موږ له مختلفو اړخونو سره په ارتباط کې وو له سیاسي ډلو سره په جوړجاړي او د ملي وحدت د حکومت د ټولو اړخونو په رضا باندې دغه بدلونونه رامنځته شوي دي ولیدلی شي چې دغه بدلونونه چې رامنځته شوي د تېر په شان باندې خو په قانون کې ناکاره لاسوهنه نه وي چې د ناخوالو او د بدبختیو په کمولو کې نه بلکې په زیاتولو کې ونډه واخلي زه فکر کوم چې یوازې یوازې مسأله به په دې پورې تړلې وي چې په عملي ډګر کې څه کېږي داسې زیاتې ویناوې کېږي او بیا اصلي عمل بل شی وي دا هغه څه دي چې ولس یې راهیلی کړی دی زما فکر دا دی چې که انتظار وباسو چې په عملي ډګر کې بالاخره په دې ارتباط باندې کوم ګامونه اوچتوي حکومت هغې ته وکتلی شي او په هغې باندې بیا حکومت وارزولی شي نه په دې چې دی اوس څه وایي د عمل مسأله اوس افغانانو ته تر شعار ډېره مهمه ده خدای دې وکړي چې دغه قانون کې کوم بدلون چې راغلی دا د دغه هېواد د بېوزله خلکو په ګټه وکارېږي او یوازې د کمزوري د قدرت د ترلاسه کولو او په هغې کې د مخکښ کېدلو یوازېتوب لپاره ترې کار وانخیستلی شي
تاسو د راتلونکي ولسمشري انتخابات څنګه څېړي چې په داسې حال کې چې تا امسایي ودونو هم اوس ویل دي چې موږ د خاصو کاندیدانو څخه ملاتړ کوو مثال په ډول د روسیې د خاص استازي ویل دي چې موږ د خاص کاندیدانو سره به موږ اړیکې ولرو یا به کار ورته وکړو چې هغوی د کاندیدو امکانات یې ډېر وي همدارنګه په خپله په دغه کاندیدانو کې هم داسې کسان وجود لري چې د مختلفو لورو سره معاملې کړې دي د بلې خوا د انتخاباتو کمیسیون هم داسې مشکلات وجود لري تاسو دا څنګه څېړئ
د راتلونکي انتخاباتو په ارتباط باندې زما نظر دا دی چې که دغه انتخاباتو نه مخکې د سولې مسله مطرح شي او بیا یوه داسې اداره رامنځته شي چې هغه دغې ناخوالو ته د پای ټکی کېږي او له هغې وروسته افغانان له تبعیزه او تر جینت او اور او وژنو او وینو پرته د ټولټاکنو صندوقونو ته ولاړ شي ښایي دا به ډېره بهتره وي چې نور افغانان په آرامۍ کې ژوند وکړي واشنگٹن کی سولی انسٹیٹیوٹ تک کری ہوا دامس الانا انتخابات ورست شی نو زه فکر کوم چې ګوریا د هغه انتخاباتو چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ وو د هغې بدې اغېزې او ناخوالې او ناکارتوب له نړۍ نه وخوښ له هغې وروسته دغه پارلماني انتخابات چې وشول او یعنی نتیجه او یا پایله یې په میاشتو میاشتو وغځېدله او یو رشخان ترې جوړ دی یو لس ته یو نفر پکې ور اچول کېږي ارتیکوزېږي لکه د ټینګښو یو پول یې ترې جوړ کړی دی او د دې له مسته کچيري اوس بیا دغه جمهوري ریاست د انتخاباتو مسله مخکې بوتلی شي او هغه په داسې ناکاره شکل لکه دا نور چې مخکې بوتلل شول زه فکر کوم به د افغانانو لپاره به د سرلولۍ او د عزت ځای نه بلکې د رسوایۍ او سرکیزۍ ځای وي او یوازې مسله به دا وي چې یو طرف به په بل طرف لاړ شي یو بل به یې په بله شي او افغانانو به پکې خپل هغه څه له لاسه ورکړي وي چې دوی یې د یوه ازاد ولس او د یو خپلواک بشري ولس په شکل باندې غواړي چې د ځان دپاره ولري یو انساني ژوند ولري خو دغه څه حالاتو کښې زه فکر کومه چې د ښو انتخاباتو تمه به ډېره سخته وي چې ښه قانون وجود ولري او سپېڅلي او پاک کسان یې په سر کښې نه وي او هغه په یو شان باندې پلی نه شي او هېڅوک له قانون نه لوړ او برلاسی نه وي او د ټولو په وړاندې قانون یو شان عمل ونه کړي زه فکر نه کوم چې موږ د داسې انتخابات ولرو چې هغه د افغانانو په ګټه او یا د په نړۍ کښې لږ تر لږه موږ ته ښه نومولی
مننه په اخر کښې په لنډو ټکو دا ووایست چې راتلونکی تاسو څنګه څېړئ د دغه ټولو ګواښونو په موجودیت کښې چې د سولې په اړه وجود لري د انتخاباتو د نور زورواکو او نور په موجودیت کښې
زما په فکر باندې دا د خدای جل جلاله فضل دی منم چې دا ټول د افغانانو په مهارت او د افغانانو په وړتیا او په غښتلتیا باندې نه رامنځته شوي خو مسله ورو ورو دې لوري ته روانه ده چې خدای جل جلاله په دغې سیمه او په دغې هېواد کښې سوله راولي او کله چې سوله رامنځته کېږي د دغې سولې په خپلې لمن کښې افغانان نور د ارامۍ ساه اخلي او یو ښه لوري ته حرکت وکړي په دې ارتباط باندې د خدای جل جلاله فضل دی یو وسیله پیدا شوې او امید مو دا دی د الله تبارک وتعالی نه چې بالاخره نور د ولس نه دغې تور تور تمه وباسي او یو ښه لوري ته رهبري کړي که څه هم په شخصیتونو یا پشتانه سیاسي لوبغاړو کښې چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت پر مخ بیایي داسې څېرې ډېرې کمې دي چې هغه دې د افغانستان او د اسلام او د دغه هېواد د ولس سرلوړیتوب او لوړتوب او مخکستوب او خپلواکي یې اساسي ارمان وي خو بیا هم د خدای نه مهیله نه ده غوته شوې له خدای مهیله دا ده چې بالاخره د ولس څه لوري ته بوځي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی محیب الله شریف تاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه تاسو ته زیات پرلتوبونه غواړم مننه د خدای په امان گرانو او قدر منوریدون کو پا دا خبرونه که مو دا یو شمیر آوریدون کو دا غشتنی سرسام پا لندن که دا داخل مرزوی و دا متخصیص شاغلی داکتر آمایون ویدی سر دا انسانانو دا میده او جگر دا مرزوی پار خبری کردی چی ستاس توجو را گرزو و دقی مرکت محترم داکتر آمایون ویدی متخصیص امراض داخله سلام علیکم تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی جناب دکتر صاحب با سلسله صحبت های گذشته بعضم شنده عزیز ما خواست که در ارتباط با بعض مسائل رابطه با میده انسان صحبتی داشته باشیم اگر اول بگی که وظیفه اساسی میده در بدن انسان چی هسته؟
مفید معوض سلام های خدا به تمام شنوندگاه شما و از طریق دنا به تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستن تقدیم میکنم و امیدوار هستم که شما و با همه شنونده ها و تمام افغانای ما دارای صحت سلامتی کامل باشین. در قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش معین از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروبا را که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میره که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هاضمه و یکی از مهمترین ارگان جهاز هاضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم به تکلیف معده دچار هستند. انواع تکالیف معده چی است و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود معده که هست، در معده به همونطور که گفتیم که در اونجا عزم غذا صورت میگیره و او خود معده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به عزم غذا و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در عزم غذا کمک میکنه. و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است و همچنان سرطان معده است. یه سه قسمتی چیز است، مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از تکلیف دارد. در معده، التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شود. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خنثا بسازه و او وقت است که جدار معده را باعث از تخریش کنه و باعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است. و دلیل دوم که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه سیگریت است که و همچنان مشروبات الکلی است که اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشه. در پلوش بعضی دواهایی است که میتونه که باعث تکلیف معده شه، مثلا ناسپرین، بعضی دواهایی که مثل التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم معده شه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه که کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ است. گوشت سرخ باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره و همچنان خود دایت درست که نباشه. بعضی وقتهای متوجه باشین بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشت زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده رو به وجود بیاره و دیگه زیادتر همی چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکلیف معده من گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای ناکرده سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است که بسیار درد در بین قسمت بالای معده که در قسمت قبرخک ختم میشه در این قسمت درد پیدا میشه و یا ای که یکان کس جگرسوزی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیادتر شدن اسید است و یا ای که اسید معده به داخل میری میشه و باعث جگرسوزی میشه و همچنان علایم دیگه که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علایم تکلیف معده است و یکی از مهمترین چیز را که آدم همیشه باید متوجه باشه باختن وزن است. وزن باختن است و در پلویش کمخونی است که باعث نشاندهنده تکالیف معده است و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ را که یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنن یا ای که بسیار یک مواد غلیظ سیاه یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنند یا مواد در مواد اوغایته خون دیده میشه و یا ای که مواد اوغایته بسیار زیاد سیاه میشه چون وقتی که خون در معده باقی میمانه هموگلوبین خون همراه تیزاب یک ماده کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میشه، اکسیدایزش میکنه، خب بسیار سیاه میشه و مواد وایتا بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف میده جلوگیری شود و مردم به خاطر مواظبت میده کدام کارا را باید انجام بدن؟
من طور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف میده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتر پایلوری و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدم که این میکروب باعث تکلیف معده میشه و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه، یعنی که پاکیز اوچی است و با جاهایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنه یا غربت اوچی و ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند، اینا باعث تکلیف معده میشن و در پولیش خوبی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتونه آدم جلوگیری کنه از تکلیف معده ایست که سیگارت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف معده است. خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتونن که آدم جلوگیری کنه، یعنی که یک ریسک یا یک دلیل که باعث تکلیف میده میشه، آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. در پالویش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکیجات و میوه، یعنی که به حساب ما که فایبر میگی، یعنی خود فایبر، خوردن فایبر بسیار فایده میکنه از تکلیف میده جلوگیری شوه. و دومی که اگر آدم بتانه ایواز از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم روز سه دفعه یا چهار دفعه آدم غذا بخوره اما با مقدار کم و یا کمک میکنه برای از این که میده را سرش فشار نده. و در پولیس اردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیف هایی که دارن و یا ای که نیروفین یا آیبوپروفین یعنی تابلیت های ضد التهاب رو میگیرن، کوشش کنن که تابلیت ها رو دشکن گرسنه نگیرن و بعد از این که غذا میخورن تابلیت ها رو بگیرن. این چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف معده جلوگیری شه.
برای تکلیف معده چه قسم تداوی وجود دارد و یا کسی که تکلیف معده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد از بر تکلیف معده اگر به موقعش پیدا چی شود، دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود، تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف معده میشه، وقتی که کسی که تکلیف معده پیدا کرد یا معده دردی پیدا کرد یا دیگر سوزی پیدا کرد، بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی انتیاسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها را بتن که ترای کنن، کوشش کنن که ببینن که اگه کمک میکنن. اگر اینکه کمک نکرد باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد وایتر معاینه میکنن به خاطر از اینفکشن، بعضی ها خون معاینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس چی میکردن که اینجا به نام بریث تست میگن که میتونن تشخیص کنن کمی انفکشن وجود داره یا در وجود در معده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود، دو هفته کورس انتیبیوتیک، یک هفته کورس انتیبیوتیک میگن، دو نوع انتیبیوتیک میگیرن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا کو تیزاب جلوگیری میکنه از ترشح تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به که غشای معده پس چی کنم درست شوه. یک کورس از این چیه رو میگیره، تابلیت ها رو میگیرن و معده خوب میشه. و اگر نفرم مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمره تست کنن که مثلا کمره را از کمره کوچک را که از طریق یک پایپ وصله از داخل میده روان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه رو چی میشن تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنن در جای و در بهترین بارزو در شاندنی دوایی را که به نام یا اوموپرازول است یا لانزوپرازول است یا اسموپرازول است در تابلیت هایی است که به خاطر تیزاب میده را کم میکنه و در پولویش غشای میده را پس ترمیم میکنه برشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده و در پولویش خود رژیم غذایی را باید توجه کرد بسیار زیاد شدید توجه کرد مواده که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود از خوردنش مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یام امکان داره تخریش کنه میداره و در پولویش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا را کم کنن و تا اگر بتانن استاپ کنن با کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شد و
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف میده؟ یعنی کسی که تکلیف میده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا این یک مسئله جدا است؟
تکلیف جگر خود جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسان است. جگر لابراتوار وجود است و در پولویش در جگر صفرا با وجود میده. کیس صفرا به کیسه صفرا میده و از کیسه صفرا به روده دوازده انگشته که در ارتباط داره به میده از او افراز میشه در اونجا و مواد چربی را مواد غذایی چرب که ما شما میخوریم او را چی میکنه عزم میکنه و تجزیه میکنه. تکلیف جگر جگر هم تکالیف مختلف داره که تکالیف مهم از او خودش همی انفکشن است یا که میتونه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و تا E است که باعث این انفکشن هایی است که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه مثلا هپاتایتس A که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس بی که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شد انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس سی همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس ای مثل هپاتایتس ای واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. این هشوچه انفکشن جگر بود. باز در پولویش تکالیف دیگه جگر را موجود داره که مثلا از طریق کردن مشروبات الکلی به وجود میه که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنند باعث میشن که تروز جگر شد و در پولویش بعض اوتو ایمون کندشن هم هست که مثلا حالت هاییست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون هپاتایتس میگن و در پولویش یکی از چیزهای دیگه که باعث بین فیمند اندقف فراموش که میخواستم بگویم دیگه خب این چیزهاییست که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم هست که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه و بلی یک قسمت دیگه هم هست که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی وام به وجود میه و تداوی جگر اگه اندازه مشکل تر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر میگیره او رو میتونه آدم تداوی کنه تا اگه اندازه اما وام چون بر بعضیش واکسینیشن ها وجود داره، مثلا برای هپاتایتیس بی و هپاتایتیس ای واکسین هاست که میتونن بگیرن جلوگیری کنن. و در غیر از او بهتر است که آدم از جگر جلوگیری کنه.
بسیار زیاد تشکر، چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است، یعنی هر کس باید بداند که چی قسم از میده و همچنان از جگر مواظبت نماید. و در مورد جگر در پروگرامای آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض دخلت، از صحبت علمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان، امیدوار هستم که کمک کردستان است باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. خدا.
اتن کی می شود های با یک تن، اتن کی می شود این وطن به ما، وطن کی می شود این وطن به ما، وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، می زنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، می زنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، می زنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، می زنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. No.